سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري په شپږویشتمه پر شپږمه ورځ هم د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلی وي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکی چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، سیمې کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري پر 23مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله تورخم دروازه وتړله، چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګ راتک او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانیستي وساتي، چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیایي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرمونه په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت د خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یو برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 23مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو له مخې د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې منع دي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکه د لویدو لامل د مړو شمیر لږ تر لږه شپږ سلويختنو تل ور شوی دی. د پیښې د سې شنبه په ورځ د اومدر من په ښار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی و چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدر من شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوه. خبر پانا کې ول شوې چې په دې پیخه کې فوزی پرسنل او ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د پیخې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د فوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځې لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلونکي لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډلې هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا پر وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکمه او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. د خبرونه کې د راپورونو په لړ ورا سره د افغانستان اړوند راپورونه و وي، ترڅنګ به یې د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ دی وي مسوده په اړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم در سره شریکو. او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د خلک اندېښنې لري. دا چې څه دی وایو ری
نو تاوانونه خیره سوول دي موږ کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسر کړی دي نو خو وس خپل سر نه
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدل شي را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم زموږ خبری ټولګې ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه مې چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د ورښتونو له امله سیلابونه راغلي دي. موږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولي دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولی شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي. علتونه یې څه دي، ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقلیم بدلون پاره هم موږ سره کارپو خبرونه کې میلمه دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې زموږ همکار کرام الله اکرام چمتو کړی دا به واورو. بهتر راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه کړي او څلوېښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 4 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په کوچني توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په باکوا او پشترود ولسوالیو کې سخت غلی او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د باکوا ولسوالی یو اوسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فراه ولایت قلیکا پشتکو ولسوالی اړوند د ګجر آباد په باکوا ولسوالی کې بیلابیل ولسوالیو کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه و جلۍ وه باران و باد و چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15مې ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړېدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول زموږ کور هم دغلته راچپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالي تاوان ډېر راته راورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سهشنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورېد. څنګه چې مخکې هم ما ویل ډېری ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو له امله زیانونه یې ګاللې دي چې په دې کې ډېره برخه د هلمند او اروزګان ولایت تار اورېدلې ده. نو دا چې د هلمند او اروزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده، څومره کورونه ویجاړ شوي دي، په همدې اکله د اروزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه یې راپور چمتو کړی. دغه راپور هم واورې، بېرته راګرځو.
یو خښت غواړي فقیر خښت غواړي خلک راځي وروتي ټاکو نو پښان خو نه تړ کیږي او به کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسته کده کورونا ما دي زرا نه دي وته دي نو څوک څنګه وته هم نشي نشي سر نه ایواني سولې
دا د هلمند ولایت د ګریج کولسوالی د یو وسیدونکو ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې تېر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګاه، ګریشک، سنګین، موساکلان، نوزاد او باباجي ولسوالۍ کې شپږ تنه وژل شوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکښې کې، او همدارنګه لس تنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین همداراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاونډ و روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د ځمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه ځمکه یې تخریب کړې ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نسو تیرے دلائی خام
نو تاوانونه خیر رسولې د مځکې وی وړلې وروره پسونه وی وړله ډېر مصرفونه مو پکړي وو کودونه مو ور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو اوس خپل سر نسو په جوړ دولت خو که زموږ سره کومک کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي دا زموږ د کورونو څه دا اوبه وګرځېږي دا خو موږ ته ډېر
سید نبی دی د دغه وطن نو چېرته مې نښې ځکه کرد د پښتګری هغه نیکې بیا وړه نو بیا مې د پراډو ګونیانې ورته ډک کړلې او وخت مې دغه کړلې هغه مې وی وړي اوس په موږ ورولم لاخ په پسر کې ګرده دغه مسلمانانو ته غنمانو د سره وینې سره ونړولو خو پاتې نور خو د غریبۍ د لاسه په خدا که یو بسم الله پر لارې تلی
د اوروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. دوی په یادو اعلامیو کې ویلي دي چې دغلته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې ورځې راهیسې د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اوروزګان کې هم په زیات شمیر ورښتونه سوي چې د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ لوی لارې هم تړلي دي او زیان منی کړی دی.
تاسو د اوروزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واوریده چې څومره خلکو ته زیانونه اړولي وو. وسفم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخې کارپو ښاغلی سلیمان خیل صاحب را سره سټوډیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته ډیر ښه راغلست. په سر کې که راته دا ووایي چې دغه د طبیعي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو، اصلي عامل یې د اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ په تېرو کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور به هم ډېرېږي، کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي د دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
خدای داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي دغه خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې حکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنی ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نشي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې چیرې یو د پیغام کلی بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغور او وباسي سیلاب راځي. زیاتره خلک عقیدتي تو فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کېږي او ډېر زیات قرباني ته نه کېږي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پوهیږئ، دغه طبیعي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډېر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې وي، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لاره د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډېری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کېږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نور ولایتو کې شدیده شوي دي. بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو پې زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی د ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چېرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساختسته یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي. او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا ورځ نه، مطلب نیمه ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نسي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نسي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیاته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه سي، باید داسې وړاندوینه وسي د مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه سي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پسې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي. چېرې هر رسنۍ نه، راډیو نه، تلویزیون نه قربان دی غږ کیږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ. دوی ته باید دغه توجه وکړي، د خبرې ته او دا پیغام جدي ونیسي، تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبره نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په هغه عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
کچېره چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځایونه پرېږدي، خپل کورونه دې پرېږدي. هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسېږي چې کور زما کور سیلاب وړي، کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه دینه دوی باید وباسي. سړیان یا نارینه خپل زنانه او خپل ماشومان دي هغه خپل کورونا وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې سو، د ما هغه پاتې سو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. همداسې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش ته وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راسي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي، تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چېرې ته سیلاب په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپله زیانمنېدونکي حالت ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توصیف په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک د ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي. د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت همدونه چې دغه اداره ضعیفه اوسیږي هغه مره خلکو ته د سیلابو دکالیو همدغسې د طبیعي پیښو هر هغه طبیعي پیښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و. کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو رالیږل شوي پیغامونه دي، د هغه افغانانو د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي، دا به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه اندارې شي باد په وکړې دي، حساب ورته کړی تقریبا 15 لک کلداري تاوانې کړی دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدلې و، د چار دیوالي سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې یو شل دي، بیخی داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسنه راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سر د پیغام ته تاسو ته یم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تیری باندې ځکه ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي نه واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین معدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګنده نه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر، قانون او نوري طبي سرچینې په اوکران کې د روسي د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کېده. خو اوس همدا توکي د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکران د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکران طبي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانی وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونې په پای کې واشنگتن ته ولاړ شي. دا خبر وروسته لاغې خپور شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونې په وروستیو کې واشنگتن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې په د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وی. مخکلی دی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوعي بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 3 کال ده ژر پای ته رسېدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبیعي زیرمو کې د هغو 3 مادو څخه چې اروپایي ټولنې عیتي بللې 2 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنایي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
وړاندې د ازادي ملما خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 28 د شپږمې ورځ لپاره هم د مسافر او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي، او د فبروري پر 25 یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلې وي. خو د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي ویل چې لا هم دغلته څوک د افغانستان پلاوی لخوا نه دي ورغلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3/4 برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوي بندیزونه غندلي دي. چارواکي وایي چې په سوډان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 40 ته لوړ شوی دی. او د چمپیونز شپې سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې پیل شوې ده.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونې میلمنامو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جانې. رضا پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په پوهنتون ته لاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په IT کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته له افغانستان
په کابل کې لوی شوې عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مالته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل زده کړې شروع کړله او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کله سم سنت کوم ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه ده
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې په کې تا ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې لیسه خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه که دغه کیسه سره شریک کړې
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې ما کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتل لاسه
که دا دغه خپل قصې پاک لګلند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشو سي هغه نورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلا جان زما دې ته حمایت کړي زما دې ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم نو پس لغه چې زه ل مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړي وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلې ما د لپاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته و هم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا کوم چې افغانستان کې
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وځيږي ډېر زیات ستونزې لري د کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډېر زیات ستونزې نه نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه کوي کاغه سړی چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمه نو هله د چې هغه څوک چې تاسې څوک په کول کې لري ډیر زیات حمایت یې.
مابوجانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کم ستونزه سره زه مخوم هغه ما نه انتخاب کړی، مګم تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډېشانو کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوو، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک ډېر های لیول یې، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکم، کوم جنې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کا ډېر ښه ده، چې کته غواړې پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړې پرمختګ وکړي څوک دې مخانه نیسي، هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړي دي، د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم، یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ماته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ را ته وخت، تو شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو، آف او آن کول مې نه شو، نو دا مې را وخت د رته وخت ست دا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولان ماته انټرنیټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورڅې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که سو هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړ. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټکنالوژۍ برخه او یا هم کپټوله کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زموږ څنګه دغه عقاید لکم ځای راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د ښځې وایي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شوي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا د غلط خبره ده. ما زه خپله انجینران زما ډېرې ملګري دي چې هغه کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سال چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې، ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري ډېفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی؟ کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یاریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوب جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وایو، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک راته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخ شولو، تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه سره لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جان په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تا زده کړې کړې دي څومره ځان خوشبخته او خوشحاله احساسوې چې هغه رشتې ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیا یې کار پکې کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
مابا جان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاصه ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یوه ښه خاطره، یوه شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله یې ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره یې؟
زما لپاره خو ډېرې زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته پې ځورېږې نه، داسې یوه شیبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه را سره شریکه کې.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ زه له خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې پرېږده، فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې راباندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلی و دازای و دا کم جایی که سویم دیزی که عدد شویم آنو غارم چه نور هم پر مختب بولم. خب مگر اغا وقت نه چرا غلی و مغا وقت نه دیر خده او هر اغا سوک چه ستونزه لدی نن سبا خو من دیر خلق مسافر سوی دی دا وقت با تیر شی دا وقت با دیر خد خو وقتونه هم پلار دی چه تاسو کولشه چه اغا تا امید بلاره.
محبوب جان که دارا تو وایی چه د راتلون که ده پاره ده افغان و خزو ده پاره ده افغان و انجونو ده پاره چه وست پا افغانستان که لردیر و محدودیتونو سر دوی مخامخ دی خصوصا ده زدکلو پا برخه که تاسو دیوی افغانی فعال پا حیث ده افغانستان نبه هر جوان که وی پا راتلون که دستی کم پلان لری چه ده انجونو سر یا ده خزو سر پا هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و، زما همدغه امید و هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې یې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي. همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختب وځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمونږ هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابر وي زه به په افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه په عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د آخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وئ. ډېره زیاته
مننه.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم، دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم، که چې پس وینا پل بی مړم سبا بیا بیا راځم، که چې پس وینا پل بی مړم سبا. غواړي چې پر هوښ پکلګا یا راز خپل مې غواړي چې پر هوښ پکلګا یا راز دایم خانست چې پر دې بازار وټا یا راز کله پس تم سہار شڑنے ماشام یا راجم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام